نه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل درلمان سیمه کې ل خپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو د حکومت وی باوري سرچینې د نوم خود له په شرط نن د شنبه زده راډیو ته ول چې د خغلی حکمتیار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړیو د دفاع وزارت اړوندونو زکتری اخیستل شوې دي یو بل سرچینې زده راډیو ته ویل چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم زده راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خبره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې لابخانی پرزیدل ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په درلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو اونجون لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې دي چې د توقيف شو او تریتم شو کسانو کورنۍ او تاسو واب ورکونکي ووسی رینا مری له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پروند مارچ په 16 مول منځل شو دغه څرګندونه کړې هغه کته هم ندی ویری چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تریتم دي خو زیاته کړي د یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف ځایونو د منډلو هڅه کوي د راپورون له مخې له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خودجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقي او د طالب دوه فعالان احمد فهیم ازمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او په او برخلیکی هم معلوم نه دی د طالبانو استخباراتو هم پاسانه د دوی لخوا د توقف شو و کسانو د زایزرگی په اړه معلومات نه ورکوي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولي دي دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي سږ کال یې نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله ښیي چې د کمال خان بند به سږکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته اوبه ورسوي دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والي شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي دي که څه هم دا معلومات نشته چې سږکال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي خو ویل شوي دي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهالویش جوړ کړی دی کمال خان بند چې له زرنج ښاره 90 کیلومتره لرې په شهر برجک ولسوالۍ کې پروت دی دا 250 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښه تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د رادیو د خبر مرکزی څنګ د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړه چې لک تر لګه یو لسنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شي امریکا متحده ایالاتونو د مسکو بریټ په اشاره یو ځل بیا له افغانستان د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو بریټ له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپله کوره کډه کړي. پیلتونو یې وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې،
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
چې دا کلاوې عموما له څه جوړېدلې او تر شا یې نور څه علتونه په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه ته وایي،
د اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تیر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده، ولې خلک تر کورونو شازي او له خلکو یې غواړي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیکدول شوی دی. د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه خودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شیبه اسدالله لودین سره په استډیو کې د لودین صاحب له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کور په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته ورل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی، دغه سیمه نوم نه یاد کړی، خو ازادي رادیو ته یو بل سرچینه بیا ویلي چې خاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوړه شوی چې حالت پکې ژوند وکي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنۍ او داسې راپورونه ورکړي و چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د خاغلی حکمتیار کور کلابند کړی دی، خو هم د طالبانو سرچینه چې له موږ سره خبرې کړي او هم د خاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دی چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې خاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلی جمهوریت نظام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د خاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقین یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د خاغلی حکمتیار نوې کوربه کومې ځانګړنې ولري، خو دغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلی جمهوریت نظام ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ورکړی وو، لوی کور وو چې په دې سیمه کې یو جماعت هم وو چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم موظف سي وو چې د خاغلی حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له خاغلی حکمتیار دغه کور اخیستې دی. خود طالبانو کومې سرچینې چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي، هغه ویلي چې دغه کور چې وو د دفاع وزارت ملکیت وو، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ری واخیسته او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خدا اقدام داسې محل کېږي چې په یو اونۍ مخکې خاغلی حکمتیار په یو ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي سرګندونې وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې خپله د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي، او دغه راز خاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکه وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منه شوی دا مناسبه لار نه ده. نو دا ښکاري چې د خاغلی حکمتیار هم دې سرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دیتا حڅولی یا دیتا اړکړی وی چې له خاغلی حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډیر زیاته مننه اسدالله الدین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کور ایستلې دي رستي جزئیات راکړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د داعش برید ته په اشاره له افغانستانه د باندې د داعش خراسان څنګه د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې داعش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهری مل اورو.
ورسته لدې چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکي وګړو ډلې ځه حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګې د عملیاتي توان لوړې دوه اندېښنه ښیي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په واضحه ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پریښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قولی امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو بیا یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 55 او 60 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. دا راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پولیسه ودانۍ جوړه شوې. یا د ودانۍ شاته خونی او نورې اسانتیاوې لري. د کډوالو لوی کمشنري په مالي لګښت جوړه شوې ده. په خا دغه دفتر کارکونکو په نامناسب کرایه کورونو کې خپل ورځنۍ چارې ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېره اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په وو اتاق کې اتم یو وړکه اتاق داغې نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حل دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د پاره کړي یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د پاره پکې هم زیشتل شي پکې برابر شي. په هغه کې موږ د کنټینر نه هم کار اخیستل شو.
هغه وای پوخای په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو ترڅنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه و.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص آدرس باندې لرو کرئی کور به منی و کرئی کور کے یو طرف تخوا مصارف ہو بل طرف تدا چھ حاکم ضرورتوں چھ وہ آغ بپ کے ہم پورا نہ ہو بل دا چھ منگ سکھو ڈیر درن ارشف تھے دار خان دو وقت مراوا خلا آغم دا تقریباً ڈیر درن ارشف تھے دو دی ارشف دپار ودا چھ مناسب زی بنو کم زی کے کم اتاق یا کم زی چھ ممت انتخاب کو یا بزیم ہو کل با پیو برات لے دی دو وجہ نہ تب ارشف بازی سے دا زیان منی شی و خرابی شی و ہم دی پتیرو کرنو کی
د کونړ ځای وسیدون کې هم وای چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینای چې د باد باران او ګرمۍ پر مهال سرپناه نه درلوده اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښتي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول اسمت الله اقتصادی
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تیرو د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوی دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستان شو. خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اوریدل شوی دی. که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپلوټ الوتکو بریدونو لږ تر لږې ولس ملکیان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکران پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یو لستنه په کې ټپیان شوې دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکران د انرژي تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکران په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف خاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضانې دود پیکه شوی. د دوی خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته او د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول ترسره کیږي. یو شمیر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 1956 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړي بدلوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضانۍ به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضانۍ دود له پخوا راهیسې او تر ډیره په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو له لورې ترسره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډیره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر ویشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضانۍ دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدلې او شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضانۍ دود نه دی ترسره شوی.
رمضانۍ په کومه سیمه کې چې یعنی زه ژوند کوم اوسېږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تیر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنی راغلي موږ نه رمضانۍ وختي.
د کابل یوه بله اوسیدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضانۍ د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له دوی
سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و نور ورپسې، او رمضانۍ سندره به ډیر ښه زمزمه کوله او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضانۍ، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات و
د روژې له 15 نوروز ته سندرغاړي د خرابات له کوڅې او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضانۍ سندرې یا ترانې چې داسې وې: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت طرف ته باز آمد، دغسې ترانې به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضانۍ پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضانۍ بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول شوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیره زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاو کې ډیر زیات بروجونه رواج ول. ډیر کسان پخوا د دې لپاره چې خپل تربګني وپالي او یاده چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به جوړولې، خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخی پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټی کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبدبه شوکت او شتمنی مظاهر پکې خبر کړه. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بل خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته عجبو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای وښتلی.
ښاغلی جلال زی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
دریمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاسه له خوا څخه ویجاړیږي، نو دوی انګېرنه چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو بر جوړو کلاګانو جوړول ل پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جهاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلمانو اوریدلې دي، دا داسې د کلاګانې شولې یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نور لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خانخانی دوران ولو صاحب زاده واخون زاده معلوم ولو لوړ او ډور معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو دې لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او التبه د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول لا بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څو خزه دې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلان کې کې غټ غټ کلا وي او بل دا وز دې رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا وي والی او غي بټو په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل دې کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسه پاړی کیما. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې چې دوه نفر پر لیدلی دی دی ولاس دی په شمه ته د نو د اسلامي امارات څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی، په نړی ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.